یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبري خپرونې ډېره برخه د ننګرهار ولایت پرونی پیښې ته ځانګړې شوې ده، چې پر یوه جمعه د برید له کبله تر شپېتو ډېر کسان پکښې ووژل سول. پر دې پیښې د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا غبرګون لرو او نورې مرکې هم قربان دي اورېدلی سي. وخت و نور راپورونه به هم در تخباره کو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید زهیر مل وړاندې کوي.
سلام په پال کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د سولې ولسی خوځښت شپږغړي په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي. د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ په پیخه کې 28 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي، او له هېواد بهر به واوري چې جاپان وایي د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره به یو ځای نه شي چې هدف یې له منځني ختیځ څخه د سوداګریزو اموالو د لیږد د امنیت ساتل دي. بشپړ خبرونه. د سولې ولسی خوځښت شپږغړي په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي. د دې خوځښت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل دوی پرون او نن د لوګر ولایت په یو شمېر سیمو کې غونډې درلودې، خو نن ورځ د لوګر ولایت د مرکز اړوند خوشي ولسوالۍ ته نږدې لوی غونډې وروسته د دوی شپږ ملګري وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي.
غونډې ته تللي وو شارکه لوګر مربوط مرکز مربوط تلاله مربوط، او اما پرون هم په دغه سیمو کې غونډې درلودلې، موږ له خلکو سره مناسبې وې. نن د مو غونډو په دوام په شهره کې مو له مشرانو سره غونډه درلوده، نو چې دوی ورغلي دي طالبانو سره غلي ځان سره بولي دي.
وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې هم د سولې ولسی خوځښت غړي د حکومت مخالف وسوالو طالبانو له ځان سره وړي و، مګر بیرته یې پریښي دي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د چوتې په جومات کې د شوې چاودنې له کبله 28 تنه وژل شوي او 48 نور ټپیان دي. چاودنه په داسې وخت کې شوې ده چې خلکو پرون د جمعې لمونځ ادا کاوه. راپورونه وایي د چاودنې له شدته د جومات چت رانړېدلی دی او د همدې کبل ډېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل پرون ماښام د جلال آباد په دولتي روغتون کې خبریالانو ته وویل چې برید د انسانیت او اسلامیت دښمنانو کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید په سختو ټکو غندلی دی. د چاودنې په کور دننه او بهر کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې نشي اعلانولی. د ټاکنو د قانون پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي پایلې نن د میزان یا تلې میاشتې په 20 اعلان کړي وای. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رادیو ته وویل چې د کمیسیون چارواکي به نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړي چې څه ډول او په کومه ورځ به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان شي. او له هېواده بهر دا چې جاپان وایي د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره نه یو ځای کیږي چې هدف یې له منځني ختیځ څخه د سوداګریزو اموالو د انتقال د امنیت ساتل دي. د جاپان د دولت ویان یوشیدا سوگا د جمعې په ورځ یوې خبري غونډه کې وویل دوی په دې برخه کې جلا اقدامات کوي، او د دې لپاره چې جاپان ته د تیلو د لیږد خوندیتوب ډاډمن کړي سیمې ته خپلې کښتۍ استوي. پر دې سربېره نوموړي زیاته کړه توکیو به د تیل لیږدونکو بیړیو د ساتنې په برخه کې له واشنګټن سره نږدې همکاري وکړي. د سوگا په وینا په منځني ختیځ کې او امنیت د جاپان په ګډون د نړیوال ټونل لپاره مهم دی. لویدیځ عرب متحدان ایران تورنوي چې په وروستیو کې پر یو شمېر تیرورونکو بیړیو بریدونو کې لاس لري. ایران دا تورونه بې بنسټه بللي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په فارس خلیج کې د سمندري ځواکونو پر مټ د سوداګریزو کښتیو د امنیت د ټینګښت کمپاین پیل کړی دی. یو شمېر لویدیځو عرب هیوادونو د دې اقدام ملاتړ کړی دی. او له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د دې هېواد د صدر اعظم بوریس جانسن د وروستۍ شیبې پر طرحه نن په پارلمان کې رای ورکول کیږي. رسنۍ دا د برېټانیا د راتلونکي تګلوري د ټاکلو لپاره یو مهمه ورځ بولي. راپورونه وایي د دې ډار لا هم نشته چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو دا طرحه چې صدر اعظم جانسن وړاندې کړې به په برېټانوي پارلمان کې تایید شي. تر دې مخکې د پخوانی صدر اعظم تریزا مې څو طرحې په دې کې پاتې راغلي. د برېټانیا د اساسو د جرګې هم په بخښنه تر دې مخکې د پخوانی صدر اعظم تریزا می سوتر هم په دې کې پاتې راغلی چې د برېټانیا د اساسو له جرګې تصویب ترلاسه کړي. په سولو کې 2500 برېټانویانو د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې په یو ټول پښتنه کې له اروپایي ټولنې څخه د وتو په پلوي رای ورکړي، خو له هغې وروسته له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتو څرنګوالی د برېټانوي سیاستوالو ترمنځ په یو لنجمنه مسأله بدله شوې ده.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د علماو سرتاسري شورا د ننګرهار په یو جماعت کې پرونی 14 پکله کوټه کو وغندله. د دې شورا مشر ازادي رادیو ته ویل
د شریعت یو خلاف عمل دی، دغه سه اعمال هیڅ وجه د وجو توجیه کېدل نه شي.
د ننګرهار د والی وین اتاوله خوګیرنی وایي چې لا هم د دې 14 نوعیت یا ترنګوالی معلوم نه دی او په اړه پلټنې روانې دي.
لومړنی احتمالي معلومات همدا ښیي چې ښایي دا پیښه د درمل کې پرېکړه لامل رامنځته شوې وي، خو دا هم ویل کېږي چې ښایي هلته ماینونه ځای پر ځای شوي وي، خو دا پلټنې وروستۍ کېږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ټاکل شوی و نن د میزان یا تلی 28 نیټه د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي، خو د کارونه سو په دې اړه د کمیسیون څرګندونې اوریدلی سي. او دغه راز د زهرو کاروانو نیوز پروګرام هم لرو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې به یو واورئ. لازم دی ډېر سره اوسئ. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا د ننګرهار په یو جماعت کې پرونی 14 په کلکو ټکو وغندله. په همدې حال کې د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو اوسیدونکو هم دا پیښه غندلې ده او د جګړې لشکلو خواوې غوښتي چې د ملکي کسانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. تیر ورځ د ننګرهار د هسکې بینی ولسوالۍ په یو جماعت کې 14 تر شپېتو ډېر کسان ووژل. خطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه پر لیک دی. پردیس صاحب، خبرونه ته شرغلي.
ډیره مننه. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا وایي د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په یو جماعت کې 14 د اسلامي اصولو خلاف او د نزغم وړ ده. د دې شورا غړی مولوی شهزاده شاهد دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې د عاملینو د سزا غوښتنه وکړه. هغه وایي
علماو سرتاسري شورا په کلکو ټکو باندې دغه حادثه غندي او د شریعت یو خلاف عمل دی، دغه سه اعمال هیڅ وجه د وجو توجیه کېدل نه شي. او دا زمونږ مسلمان ولس په خلاف باندې یو ناروا عمل دی چې تر سره کیږي.
د جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکمین ولسوالۍ په جماعت کې 14 وشو چې د سیمې مسولینو په وینا 2 کس پکې ووژل شول او 6 نور پکې ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د حج اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پیښه د اسلامي او انساني اصولو خلاف عمل بللې دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د برید غندلی. دغه کمیسیون باندې شکر الله مشکور ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا برید یو بشري جنایت او موږ له حکومت غواړو چې د ملکي کسانو د ژوند د خوندیتوب لپاره جدیګمونه پورته کړی.
یو اکان دا چې د بشریت پراندې یو جنایت غنی، کچېره د دې خواوسه خشوي دا یو جنګي جنایت غنی او په حکومت باندې کوي چې دا په خو عاملین زر تر زره ونیول شي او د قانون منګلو ته وسپارل شي.
هم حاله د هیواد یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو هم دغه پیغ غندې او د عاملونو د نیول کېدو غوښتنه کوي. د کندهار، مزار او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو
زه حشمت الله یم، د کندهار شهر اوسیدونکی یم. واقعا د پرون پیښه دردونکې وه، کیدا یو غیر انساني کړنه ده او د اسلامي ارزښتونو نه خلاف عمل دی.
رونیا هستم، باشنده شهر مزار شریف. عملی که به یک از مسجدهای ولایت ننګرهار صورت گرفته یک عمل وحشیانه است که حتی کفر هم این کار نمیکنه و ما یه عمل تقبیه میکنیم.
نوم احمد ویار ده، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. ټول پکتیا وال په کله کټو غندو او د ښکېل غوړ څخه دا هیله ده چې خپل جنگلو کې د ملکی وګړو تلفات باید جدي پاملرنه وکړي.
ملګر ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د امریکا سفیر د افغانستان لپاره د غوڅ ملاتړ ماموریت ارګ او اجرایي ریاست هم د ننګرهار ولایت په حسکمین ولسوالۍ کې دغه رامنځته شوې پیښه غندلې ده. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټ کې دا پیښه یو جنایت بللی. بلې فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس دوستانو، د ننګرهار په یو جماعت کې د پرونی چاودنې په اړه خبرګونونه خو مو واوریدل. په همدې حال کې د ننګرهار د والی ویاند وایي چې د هسکې مینې د دې پېښې د څرنګوالي په اړه څېړنې لا نه دي بشپړې شوې چې دا پېښه څنګه رامنځته شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان له عطاالله خوګیڼي سره مرکه کړې ده او په سر کې د یادې پېښې په اړه وروستي جزئیات اورېدلي.
شهیدان شوي دي په دې پېښه کې، او تر شپږ زرو شاوخوا ټپیان شوي دي. ټپیانو اکثر وضعیت د ډاډ وړ دی، دوی اکثر سطحي ټپیان وو، تر لومړنیو دربالونو اکثر رسول شوي دي. تر اوسه لا هم د پېښې د نوعیت په اړه روښانه معلومات نه دي شریک شوي. لومړني معلومات چې احتمالي معلومات دي ښایي چې دا
څه دي؟ لومړني احتمالي معلومات څه دي خوجانه صاحب؟
لومړني احتمالي معلومات همدا ښایي چې ښایي دا پېښه د مرګې پرېکړې له امله رامنځته شوې وي، خو دا هم ویل کېږي چې ښایي هلته ماینونه ځای پر ځای شوي وي. خو دا پلټنې وروستۍ کېږي، ډېر احتمال همدا شته چې پېښه د برېکړې له امله رامنځته شوې.
بله، کوم کسان چې د سیمې مثلا هلته موجود ول، د غوی له خولې غوی څه وایي چې مثلا څه کېدلی شي؟ د کله کله د سیمې د اوسیدونکو هغه معلومات چې دي هغه هم څه موندل سره مرسته کوي؟
د پیښې قربانیان اکثره چې ټپیان دي، دوی د معلوماتو پر بنسټ چې چاودنه شوې ده او دوی نور په ځان نه دي پوه شوي. ځینې موندل داسې ښیي هم چې هلته یو څوک راغلی دی، له ځان سره یو بوجي هم لري او هلته دننه تللی دی، په دویم رکعت کې ځانمرګ یې برید کړی دی. خو دا هغه معلومات دي چې ډېر تحلیل شوي نه دي. کله چې تحلیل شوي به ورسره معلومات نشي.
کله دغه موضوعات د رسنۍ سره شریک شي او باندې بیړنۍ خروان دي چې زکه په دومره سره په دومره شمیر سره مرګ جوړ شي رامنځته شوی ده، د خلکو لپاره یو پوښتنه ده چې مثلا دا څه ډول
یو وضاحت ورکړل شي چې دا سیمه هغه سیمه ده چې لري پرتا او غرنۍ سیمه ده. هلته زموږ امنیتي او ملکی منصبین حضور نه لري، او په ډېر وخت کې هلته داعش تورستي ډلې په دې سیمو کې فعالیتونه هم درلوده، اوس هم دوی وړاندې سیمو کې هلته فعالیتونه حضور لري. ټلیفوني سهولتونه هم هلته ډېر زیات موجود نه دي. له همدې امله په ځینې موندنو کې موږ ډېر زر نه بریالي کېږو. جسدونه ویستل شوي، نن موږ تخنیکي او بل ټیم هلته په کار اخته دی تر څو معلومه شي چې
یعنی ستاسو خبرونه داسې ښکاري ښاغلی خوګیڼی چې ګوندي دغه حمله د داعش ډلې کار اوسي. بلې،
تر اوسه پورې روښانه نه ده. مخالفین تورستان دا موضوع شریکوي. تورستي پېښه ده، ولې په هغه سیمو کې اکثره داعش تورستي فعالیت لري؟
بله، یوه وروستۍ پوښتنه هم ښاغلی خوګیڼی، هغه ده چې داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې ممکن ځینې کسان د لا هم د جومات کې د خاورو لاندې وي یا د پریوتي چت لاندې وي. آیا
تاسې داسې تشویش؟ بالکل نشته، ځکه د شپې دفاع نه زموږ امنیتي ځواکونو وسایط هلته لېږدولي وو، خلکو همکاري کړې، د نورو چې مخالف هم راغلي وو، روغتیایي ټیم تللی وو. جسدونه او ټپیان ټول خاورو لاندې بند پاتې وو، دا راویستل شوي دي. داسې کوم تشویش نشته، یوازې د نوعیت په اړه څونه سیمه جماعت نړېدلی دی په بشپړ ډول، چا چې پرېوتی دی او په ډېر اسانه باندې نوعیت نه معلومېږي، نو دا لږ ستونزه شته دي، نور کومه ستونزه نه لرو.
د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیڼی دوستانو بیا هم پر همدې مسلې باندې تمکیږو. د هسکې مینې د جودرې په جومات کې د پرونی چاودنې د یو شمېر قربانیانو جسدونه نن خاورو ته وسپارل سوه. د دې سیمې خلک وایي چې لا د مخه پرې داعش وسلوالو اوبه بندې کړې وې او فصلونه یې له تندې سوځېدلي وو. پرونی پېښې په شدت دردولې دي. زما همکار اجملان د دې سیمې له یوه قومي مشر ملک ستار سره د پېښې د څرنګوالي او دې سیمې ته د داعش د وسلوالو د پېښ ګواښ په اړه مرکه کړې ده چې په ګډه به یې سره واورو.
څه فکر کوئ چې دا په جومات کې چاودنه د جودري په جومات کې چاودنه د چا کار کېدی شي؟ یاره باور وکړ زه اوسه پورې نه بيتدلی په پیښه وسه باندې پېدلی زه به څه کړی دقیق نه سم ویلی
داسې ویل کېږي چې په وروستیو کې د تاسو د سیمې د خلکو او همدارنګه د تاسو نه پورته د کومه سیمه چې ده هلته د داعش وسلوال میشت دي ویل کېږي چې په دغه کلي باندې اوبه هم بندې کړې وي او یو څه اختلافات و هغوی څه غوښتنې لرلې په دې اړه باندې د اوازې صحیح دي
دا تقریبا شپږ میاشتې یا څلور پنځه میاشتې د اوبه په موږ باندې لیږدلي دواړه منوسو پسر منوسو
نو دوی څه غواړي تاسو نه
کله چې مخالفینو موږ ته ځواب وکړ یو خط یې راته راولږه خط بیا موږ ولټونی ده ولا سوال سم دا خبره شریکه ته ورته مې دا خلک دغه غوښتنه لري دوی غواړي چای غواړي بوره غواړي دا تاسو پرې موږ ته به دوی اوبه راخوشه که بدبختانه دوی موږ ته اجازه را نکړه هغه خیری چارې دا موږ د ولس سره
اوس تاسو سره دغه لوی پیښې نه وروسته له حکومت نه کابل نه مرکز جلال آباد نه چا تماس نیولی دی چا هم ستونزې اورېدلي که نه دي اورېدلي
نه اوسه پورې څوک راغلي نه دي دغه دولس زموږ د بالا د هسک مینځ ولسوالۍ د امنیه قمندان راغلی یو مهري اردو والا قمندان همزاده راغلی چې پرون بېګا مخام پورې سره و
د نن هم تاسو څه جسدونه خاورو ته وسپارل څو کسان مو نن خاورو ته وسپارل
ټول څلور شپېته کسان سم بېګا خاصه څه پاتې وو
د تاسو د شینوارو سیمه له اوږدې مودې راهیسې د دغه مشکل سره مخ ده وخت په وخت پکې دغسې عملې کېږي خلک یې تهدیدېږي اوبه ورباندې بندېږي تاسو د خپل تاسو د خپل ستونزې د مقاماتو او چارواکو ته ویلي دي دوی د تاسو دا خبرې اورېدلې دي تروسه پورې هم داسې دقیق اقدامات کتلی دي چې د تاسو مشکلات کم کړي
نه دا اوسه پورې دې داسې د کم اقدام نه دی کړی
اوس چې تاسو د دومره یوې لویې پیښې نه راووتئ د تاسو غوښتنه څه ده څه غواړئ د افغانستان د نورو سیمو له خلکو نه د حکومت نه د چارواکو نه د تاسو د دې سیمې خلک څه غوښتنه اوس لري د دومره یوې لویې ناورین او غم نه وروسته
نو عزتمنه څوک نه دی راغلي چې موږ ورسره کښېنو خبره وکړو یا داسې کومه غوښتنه ته نه ولو څوک راغلي نه دي ټول ولسي خلک دي ولسي
دغه مرګ ژوبله
کې
دغه مرګ ژوبله کې ماشومان هم شامل دي
داسې وګڼه چې د ټولو د مړو د څلور شپېته کسانو کې به څلوېښت پنځوس کسه ماشومان دیارلس کلنه څوارلس کلنه پنځلس کلنې اتلس کلن او سپین ګیري پکې شپږ کسان دي چومینه به د شپېتو دا اویا کلوي
دا د پیښې څرنګوالی څنګه و په سیمه کې په دې جومات کې دا د جومات چاودنې له کبله چې راغورځېدلی دي دا کسان ډېر وژلي که نه خپله چاودنې هم ډېر خلک ته زیان اړولی
خبره داسې وه مشره زما خبره واوره چې دلته کله جومات کېکېدې جمعې د منځر اول رکات وشو په دویم رکات یې دا فدیه رامته زه یو زنانه وم داسې ټولو جامو وه سړی ورننه وو جومات ته او دا بم انفجار وکړ ډېرې زنانه د خدای خبره وه
او بیا جومات په خلکو رالوېدلی دی یعنی دا جومات
جومات په راولې د لرګي په راولې دغه لرګوی د جومات خاورو خزلو خلک خرابه کړه او شیدانې کړه د جومات څلور وړه دیوال د منځه تلي
د هسکمینې یو قومي مشر ملک ستارو
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
دوستان اوس په ورسو له رحمت افغان څخه به د افغانستان اقتصادي خبرونه غواړو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د روان مریض کال په شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په هیواد کې 15% د پانګونې ګراف راټیټ شوی د دغې خونې د رهبرۍ بورډ غړي خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل
ترمیزګاري راټیټه شوې ده او د هغې اساسي علتونه هم دا دي چې په امنیت مسله ډېره زیاته جدي ده نور هم خرابه شوې ده زیرنا وجود نه لري هم قوانین هم سخت دي تر دې وخته پورې دا یو تعداد متاسفانه چې د ملک نه د وتلو په حالت کې زیات سره
دا چې تیر کال او روان کال په افغانستان کې څومره پانګونه شوې ښاغلي الکوزي یې په اړه زیات جزئیات ور نه کړل خو زیاته یې کړه چې په افغانستان کې کاروبار یو څه سوړ شوی د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د هوایی دالیزونو له پرانیستې تر اوسه شاوخوا 900 پروازونه ترسره سوي. د دغه وسط وین سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې د هوایی دهلیزونو له لارې د صادراتو اندازه 180 میلیون ډالرو ته رسیږي. ښاغلي رسا زیاته کړه چې تر اوسه له همدې لارې اروپایي، آسیایي او عربي هیوادونو ته شاوخوا 8600 افغاني کالي صادر سوي دي. د نوموړي په وینا هر ورځ له افغانستانه بېلابېلو هیوادونو ته له 4 نیول تر 6 پروازونه کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوای دا چې په نومبر او دسمبر میاشتو کې په افغانستان کې د میوو فصل وي، نو ځکه هم د هوایی دهلیزونو په چوکاټ کې پروازونه زیات وي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ دېرش پله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ، یو سټرلینګ پونډ 100 افغانۍ 50 پله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پله، زر هندي کلدارې 100 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 90 پله، او زر پاکستانی کلدارې 499 افغانۍ.
زموږ غلا زده راډیو اوري دوستانو، ټکه سوي چې نن د میزان یا تلې وښتمه د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان سوي وای خو دا کار ونه سو. په دې اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه دلیل لري چې ولې دغه پایلې اعلان نه سولې، دوی دلیل څه دی؟ زموږ همکار وصل وصال نن د کمیسیون ته ورغلی دی او له مشرانو سره غږېدلې دی. له دې وورو وصال صاحب خبرونې ته شرغلی، تاسو د کمیسیون ته ورغلی وی دوی دلیل څه یادې چې ولې نن دا پایلې اعلان نه شوه؟
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د انتخابات خپلواک کمیسیون کې یم. اوس مهال دلته د کمشنرانو جلسه یا غونډه روانه ده. دوی وایي چې ښایي مازدیګر مهال دوی یو رسمي ناسته ولري او په هغه کې ځینې مهمې خبرې اترې چې دوی کومه فیصله کوي هغه رسنیو سره شریک کړي. خو دلته د دوی د مطبوعاتو برخې له کسانو سره چې ما خبرې وکړې، دوی ویلي چې نن دوی چې د میزان وښتمه ده پایلې نشي لنول، او ښایي دغه پایلې یوه اونۍ وځنډېږي. خو دلته ځینو نورو سرچینو چې نه غواړي نومې واخیستل شي، بیا ماته وویلي چې ښایي نن دا فیصله هم وشي چې د یو شمېر هغه رایو برخلیک معلوم شي یا اعلان شي چې تر اوسه پورې تر ورته داخل شوي او شمیرل شوي دي او مقایسه هم شوي ده. نو به کتل شي چې بالاخره فیصله د ورځې تر پایه پورې سره وځي. خو کمیسیون نظر هم داده چې ښایي نن دغه پایلې تر ډېره پورې اعلان نه شي. دوی لامل تر ډېره حده پورې تخنیکي ستونزې یادوي، او هغه 2500 آلې چې قرنطین شوي وي د هغو د رایو د انتقال مسله ده چې پورې هغه سمواد سروته نه دي انتقال شوي. دوی وایي چې دا هم دومره سخته خبره نه ده، خو د ناظرینو لخوا ځینې شکایتونه په برخه کې موجود دي چې کله دغه بهیر ودرېږي او کله بیرته پیلېږي. ځکه دوی وایي چې ځینې بایومیټریک دستګاوي ماتې شوي دي او ځینو کې ریزلټ شیټونه نشته، نو په دغه مسله کې کله کله دغه بهیر ټکنه کیږي. نو دوی وایي چې دا به هم د ناظرینو د توافق سره سم ښایي دغه مواد هم له دغه دستګاه څخه انتقال شي او په دې هم یوه فیصله وشي. خو نهایي خبره همدا ده چې د کمیسیون ویندویانو موږ له وکړه چې نن دوی پایلې نشي اعلانولی.
بلې ډېر زیاته مننه کوم وصل ویسالو. دوستانو تاسو هم اوریدل چې ظاهرا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تخنیکي ستونزې د دې لامل ګڼي چې د ولسمشر انتخاباتو لمړنۍ پایلې نن اعلان نه شي. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د جمهور رئیس ټاکنو د لمړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل معقول نه دي. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید په دې اړه د ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. زما همکار امید زهیر مل ورنه پوښتلې دي چې آیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د دې پایلو د اعلان ځنډ دلایل څومره پر ځای دي؟
موږ ته ځنډ د منلو وړ ده، اما د توجیه وړ نه ده کوم دلایل چې کمیسیون وارد کړي، چې شفافیت او د هغه نور موضوعات. ځکه چې کمیسیون په پخوا کې هم د شفافیت په اساس باندې پلان کړی و او تصمیم جوړ کړی و چې پایلې به په ویسون د میزان اعلانوي، او حتی د 9.6 میلیون لپاره دوی د ترتیبات نیولي وو.
اوس رشید صاحب، د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ د نهایي یا وروستیو پایلو په اعلان کې هم ځنډ راوستلی شي، یا پر نهایي نتایجو باندې هم د اعلان مسئله؟ البته زما یادونه ده چې په هغه هم اغیز خندلی شي.
دوه حالات دي، که چیرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وتوانېږي د شکایتي کمیسیون هغه پرېکړې چې دي خصوصا د اتلس سوه په شاوخوا کې محلونه له سره وشمېرل شي او ستونو محلونه بوی باطل اعلان کړي دي او په دې د دې تر څنګ د دوی دغه کوم تصفیه چې ده په ولایت کې هم باید ترسره شي او مرکزونه هغه محلونه او صندوقونه چې دوی باید وڅېړي هغه ډېر شفافه ترسره شي. نو په یقین سره ویلی شم چې د لومړنیو پایلو اعلان څخه وروسته به شکایتونه به کم وي او دوی به بیا ډېر بوخت او مصروفه نه شي. او که چېرته دوی دغه مرحله درسته مدیریت نه کړي نو خامخا بیا به د لومړنیو پایلو اعلان څخه وروسته هم شکایتونه زیات وي او بیا د دوی کار زیات وي حتی کېدای شي کړکېچ خوته هم
وي. رشید صاحب اوس یو که چې تل پر کمیسونونو باندې کیږي البته مشخصا یوازې پر ټاکنو کمیسون باندې نه بلکې ټیکنیک شکایتونو کمیسون باندې عمدار چې دوی کله ډیر کله د خپل طرز عمل مطابق عمل نه کوي یا ډیر کله پروسیجرونه چې دوی هغه تر پښو لاندې کوي او ډیر کله بیا مهالویش هم دوی ورته پام نه کوي. مشکل څه دی؟ ولې نه توانېږي چې هدا اقل دغه ټولو برخو ته دوی دقت وکړي او د سره سم مخ ته ولاړ شي؟
ځینې حالات دي چې هغه د کمیسیون لخوا نه تقریبا له مخکې نه تخمین شوي نه دي. بیا دوی چې کله کار کوي دغسې ستونزې سره مخامخ کېږي یا یو تخنیکي نقص رامنځته کېږي نو نهایتا دغه دې سبب ګرځي چې ځینې توپیري یا متفاوتې کړنې
اوس یو نیوه کدام د کرای ورکول کې 9 میلیونه اوسې هم چاري هم دغه سیم مختزي په هماغه وخت باندې چې کمیسون و توړه د سکیجول لیلا جوړ کړی علاقه تاسو و توړه نه هم یادونه وکړه چې دوی د 9 میلیونه کسان لپاره ترتیبات نیولې او ک 2.5 میلیونه کسان هم وي نو بیا پایلې په دغه وخت باندې اعلان کی دا منطقا دا استدلال سمره په زیاده چې دا سی کسان کم وي هم ما عمر وخت نیسی او ک ډیر وي هم کس هم دغه وخت نیسی فکر نه کوي رښتیا هم په دغه برخه کې بیا پر کمیسیون باندې دانی وکه په زیاده یا په ځینو برخو کې ناغېړي کړي ووسی
کوم کاتب باندې خلکو ګډون کړی وو او کوم کاتب باندې پلان ول سوی دا ستاندې مقایسه ول نه دي نو دا کار باید زړه زړه بشپړ سوی وي او په تخنیکی لحاظ باندې دا معلومات ټول پروسس سوی وي ولدا چې کمیسیون په دې کې به تر هغه ما مخکې دونه وکړه چې اصلي دلیل دا ده چې دوی مخکې له ټاکنو څخه آزمایشي پړاوونه چې موږ همېشه ټینګار کړو چې کمیسیون باید دغه ټول تخنیکي پړاو یو ورته آزمایښ باندې ونیسي او سیستم ځان ته کره کړي چې کوم تخنیکي عیب هم نه لري په عین حال کې د طرف العمل د کړنلارې په اساس باندې کوم ستونزه نه پېښېږي او د دې په اساس باندې دوی د خپل وخت او د زمان هغه مسله هم ډېر ښه مدیریت کړي.
د افغانستان د آزادو او عدالتي انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشیدو دوستانو اوس به ورسو د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو ته چې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده.
هیوه دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي پر لمونځ کوونکو ترهګریز بریدونه نه بخونکي جنایت دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په عبادت کوونکو بریدونه په هیڅ دین او مذهب کې نشته خو له بده مرغه افغانان د دغې ناوړه دسیسې قربانیان دي. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي که د امریکا متحده ایالات اروپایي ټولنه او د سیمې هیوادونه له افغان حکومت سره په ګډه د دا ډول جنایتونو مخاونه نیسی نو په باور یې دا بلری نه وی چې دا ډول پیښې د دوی په هیوادونو کې هم تکرار سي. د هیواد سر مقاله لیکوال په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې لومړی دې د ترهګرو مخنیوي وکړي او هغه هیوادونه دې وځپي چې د داسې کړنو تر شا لاس لري. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې نامنی د سیمې د نامنۍ باعث کیږي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې داسې اور بل دی چې مخکې له مخکې باید مخنیوی وسی. یو شمیر نورو ورځپاڼو بیا د انتخاباتو د شفافیت او د لومړنیو نتایجو په ځان د اعلان په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوی و چې نن د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي خو د تخنیکي ستونزو له امله پایلې وځنډېدلې. د لیکوال په باور افغانان د انتخاباتو له خپلواک کمیسون تمه لري چې رای په شفاف ډول وشمیري په خپل کار کې بشپړ استقلالیت ولري او د انتخاباتو داسې پایلې اعلان کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې په احتمالي توګه لکه چې د انتخاباتو دویم پړاو هم ترسره کیږي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو نظر بنسټونه او نړیواله ټولنه د پایلو په خپل وخت اعلان نه بلکې د انتخاباتو په شفافیت ټینګار کوي. د لیکوال په باور د انتخاباتي محلویش پلي کول هم ډیر مهم دي ځکه د انتخاباتي محلویش نقص سیاسي او انتخاباتي کړکیچ ته لاره هواروي. همدې ورځپاڼې لیکلي کله چې د جمهور ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې د اقره په شپاړسمه نیټه اعلان نسي او انتخابات دویم پړاو ته ولاړ سي، نو په روان لمریز کال کې د انتخاباتو دویم دور ځکه امکان نه لري چې هوا سړیږي او په سړه هوا کې د انتخاباتو کمیسون عملیاتي کارونه نسي ترسره کولای. او په پای کې د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړي له دې ټولو سره سره څوک به چمتو سي چې د افغانستان له دویم پړاو انتخاباتو سره مالی مرسته وکړي.
دوستانو له رحمت افغان خمود کابل چاپ د مقالو سرټکی واوریدله. اوس به ورسو دې ته چې په کابل کې د غرمې 12 بجې سوالي او زما همکار امید ظاهر مل یو ځل بیا په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز پر واوروي.
د سولې ولسی خوځښت شپږ غړي په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي. د دې خوځښت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل د دوی ملګري نن لیوي غونډې وروسته مرکز پل عالم ته نږدې وسوالو طالبانو لزان سره وړي. د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په یو جمعات کې دننه د شوې چاودنې وروسته د پیښې پراخ برګونونه راپارولی دي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان، امریکا، ناټو او ګڼو نورو هیوادونو دا برید غندلی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا یو لوی جنایت بللی دی. پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا د جمهوري ریاست ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل معقول نه دي. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي کمیسیون له لومړیو د طرزالعمل او مهالویش له نقص سره مخ و، که دا کار دوام وکړي وروستۍ پایلې به هم په خپل وخت اعلان نشي. او جاپان وایي د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره به یو ځای نشي چې هدف یې له منځني ختیځ څخه د سوداګریزو اموالو د لیږد د امنیت ساتل دي. د جاپان د دولت ویان یوشی دا سوگا د جمعې په ورځ یوه خبري غونډه کې ویل دوی په دې برخه کې جلا اقدامات کوي.
د مهمو خبرونو لندیز مولا امید زاهد مل خبر دل. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولی او کچیر مو زموږ خبرونه نه یاوریدل کولی سئ تکرار باندې واوري پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس د اونیز پروگرام وخت را رسیدلی دی. د زهرو کاروان پروگرام خبرېدو ته چمتو دی. دا پروگرام زما همکار عبدالنافع احمد جوړ کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی ماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان کې د نشې موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادۍ رادیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د میزان د میاشتې پر 23 نیټه د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې په یو کورلا موټر کې 160 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جلال آباد ښار د اوومې ناحیې اړوند د استوګنې په یو کور کې 18 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه شیشه ونیول. د دې موادو د قاچاغ او ساتنې په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. په کابل ښار کې څه د پاسه 500 لیټره شراب ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادۍ رادیو ته وویل د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د میزان د میاشتې پر 23 نیټه په بیلابیلو عملیاتو کې د کابل ولایت په دوهمه ناحیه او بګرامۍ ولسوالۍ کې 500 لیټره شراب، 1 کیلوګرام هیروین او 1 کیلو چرس ونیول. د دې موادو د خرڅلاو په تور دی ویخځي په ګډون څلور کسان هم نیول شوي دي. د نیمروز ولایت پولیسو څخه د پاسه 10 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علادات فدایي ازادۍ رادیو ته وویل په زرنج ښار کې د امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې په یو بارودون کې موټر کې څخه د پاسه 10 کیلوګرامه شیشه او څخه د پاسه 3 کیلوګرامه هیروین ونیول. په دې عملیاتو کې یو لوی قاچاغ کوونکی هم نیول شوی چې لډيري مدیر رئیس د پولیسو لخوا څارل کېده. د کندهار ولایت پولیسو څخه د پاسا 15 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول. د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د کندهار ښار په دریم او دیارلسم ناحیو کې 44 کیلوګرام چرس، نږدې 1 کیلوګرام تریاک او 300 ګرام هیروین ونیول شول. د دې موادو د خرڅلاو په تور یو قسم نیول شوی او بیا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ته سپارل شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین د درملنې لپاره راټول کړل شول. د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د امنیه قمندانۍ د پولیسو په مرسته د کابل ښار له بیلابیلو ناحیو څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره زربسترز روغتون ته انتقال کړي دي. دا یادونې وړ ده چې د سګنی شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په اوو مرحلو کې له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
د افغان حکومت د قابلیت او توانایي لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي.
په یو بل راپور کې مو د بې سرپناه معتادو ښځو له حاله خبرو.
یکی از علتای که تا 45 زیادی جاستن همی است که یا خونه نداره.
د معتادینو د جرمونو په اړه له ډاکټر مطیع الله وزیری سره مرکه لرو.
چې په هر ترتیب باندې کیږي دا باید مواد لاسته راوړي. نور د همدغه موادو لاسته راوړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کیږي تر څو هغه جرم وکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
هلکه ودرېږه.
ها دا د ولاړ قومندان صاحب.
دا دې څه شی را بار کړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
اوس خبرونه لومړی مطلب تر ازو. د امریکا متحده ایالاتونو تر 100 میلیون ډالر ډیر هغه پیسې چې په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه د ځانګړي سوي وي د امریکا مکسیکو ترمنځ دیوال پر جوړولو باندې لګول سوي دي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 50 سناتورانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو لیک استولی او په دې لیک کې د مکسیکو پر دیوال باندې د هغو پیسو په اړه انتقاد کړی چې په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه د ځانګړي سوي وي. د سناتورانو ویلي چې دا کار به د طالبانو مالی سرچینې پیاوړې کړي، په افغانستان کې به جګړه نور هم زور واخلي او نړیوالو بازارونو ته به د نشي موادو لیږل ډیر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مالی ستونزه نه لري او اوس افغان نظامي ځواکونه دا توان لري چې له نشي موادو سره مبارزه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
سخت کال د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 200 میلیونو ډالرو مرستې څخه یو برخه پیسې د دې لپاره بیرته وګرځولې چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ دیوال پرې جوړ کړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 50 سناتورانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په استول سوي لیک کې انتقاد کړی چې د مکسیکو پر دیوال باندې لګیدلو پیسو څخه 190 میلیونه ډالر یا هغه پیسې دي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوي وي. د سناتورانو دا انتقاد هم کړی چې دا پیسې د کانګرس د مسویبې خلاف د مکسیکو پر دیوال باندې لګیدلې دي. د امریکا د مشرانو جرګې غړی چک شومر وایي چې د نړۍ په سلو کې نوي هیروین د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوی چې له دې لارې لاسته راغلي پیسې د طالبانو جیبونو ته ځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمی د ډونالډ ټرمپ د دې کار په غبرګون کې وایي چې افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مالی ستونزه نه لري او درې واړه امنیتي ادارې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه کولای شي.
افغان حکومت د قابلیت او توانایي لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي. هغه سازمان یافته وي، هغه په لویه کچه وي، هغه په ټیټه کچه کې د ملي دفاع وزارت سره، د ملي امنیت ریاست سره او حتی د حمایت قاطع سره موږ د ترسانو هغه لوی زیرمې له منځه وړلې چې هغوی د غوڅخه تمویلېدل. په تېر یوه کال کې تقریبا 160 لویې فابریکې د ترستانو وې او دوی په 100 میلیونه ډالر تمویلېدل هغه موږ له منځه وړلې.
د امریکا دفاع وزارت د 2019 مالي کال په پیل کې له کانګرس څخه غوښتي چې
د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره 153 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړي. خو امریکایي سناتوران وایي د امریکا دفاع وزارت دوی ته خبر نه دی ورکړی چې دا پیسې له مکسیکو سره پر پوله باندې جوړیدونکي دیوال باندې لګولی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د 2018 کال د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس د نشه یي موادو څخه د پاسه 200 کارخانې ویجاړې کړي، خو د 2019 کال په لومړیو کې یې د عملیات بیرته ودرول. نظامی کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې ناامنیو او د کوکنارو د کښتونو ډیروالي ته په پام سره افغان حکومت نشي کولای چې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
افغانستان حکومت نشي کولای دا کار مخکې بوزي. علاوه د افغانستان حکومت سره مرسته پکار ده. کوم سیمې چې ناامن دي هلته دا کوکنار کرل کیږي او دغه نه غټه مالیه مخالفین اخلي او د خپل جنگ تمویلې. افغانستان حکومت خو بدون شک مکلف دی ځکه د دې سره مبارزه کوي چې خپل د داخل په افغانستان کې دا شی تولید نشي. اما په ځان کې د بنګلادي ټولنې دا ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت اقتصاد هم ضعیفه دی، د افغانانو اقتصاد ضعیفه دی، څو دوی هم د دې جنجال نه خلاصي.
سخت کال افغان حکومت د کوکنارو اړولو پر ضد رسمي عملیات ونه کړل. د کورنی چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینت د دې عملیاتو نه کول مالی ستونزې یادې کړې دي.
محمد ایاس ترنکو چې له افغانستان سره د نشه یي موادو په برخه کې د بهرنیو مرستو په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 30 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک باندې لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رش پر مزنی سپو سر بیا ری په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس به سرپناه موتاد شو زه حال درکو. یو شمیر محتاج شزی وای چې د نشول عمل به سرپناه سوي، خو اوس چې روغی سوي بیا هم خلک باور نه ور باندې کوي او ته درملنې ورسته ل خپل ماشومان سره یو ځای د محتاجونو د درملنې په مرکزونو کې وسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای چې به سرپناه شزو ته د وسیدو ځای او کاري شرایط برابر کړي، خو د محتاج شزو د شمیر ډیروالي ته په کتو سره دا امکانات ډیر لږ دي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کړنی کوي.
فاطمه ګل چې خپل اصلي نوم نخی، یو کال مخکې د درملنې لپاره د معتادینو په روغتون کې بستري شوه. که څه هم دا اوس روغه شوې ده، خو اوس هم له ناچارۍ په دې مرکز کې اوسیږي.
حد تیر که ده، نمیتونم بدون مواد مثلا یا تیر کنم یا زندگی کنم.
ډېره نشه مې کوله، له نشې پرته مې ژوند نشوای کولی. وروسته پوه شوم چې که نشې ته نور هم دوام ورکړم نو بدنامه او بې عزته کېږم. بله خبر دا ده چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم یم. د کورنۍ غړي مې وږي پاتې کېدل، ځکه مې پریکړه وکړه چې روغتون ته ولاړ شم او نشه پرېږدم.
په دې مرکز کې د معتادو میرمنو او هغوی د ماشومانو درملنه کېږي. دا میرمنې او ماشومان تر درملنې وروسته بیا هم په دې مرکز کې پاتې دي. ملیحه هم له دې ډول میرمنو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطي کوي. ملیحه و اولادونه لري چې وام ماشومی پروسه کال په دې مرکز کې زیږیدلی دی. ملیحه وایي چې خپل معتاد میړه په نشو اخته کړه. دا که څه هم تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته اوس روغه شوې ده، خو دا چې د اوسېدو ځای نه لري نو مجبوره ده چې په روغتون کې ژوند وکړي.
یک سال سره که نمیجاسته ما وخت هکسه ما استفاده کردیم زیاد نکردیم که پدر را ایلادن.
یو کال کېږي چې په دې مرکز کې اوسېږم. څو میاشتې مې نشه کړې ده. اوو ماشومان لرم. دلته ژوند کول ډېر سخت کار دی. زه او ماشومان مې په خیاطۍ اخته یو. له دې مرکز پرته بل د اوسېدو ځای نه لرو. حیرانه یم چې څه وکړم او چیرې ولاړه شم. ماشومان مې مکتبونو ته نه ځي، دلته له ما سره اوسیږي. مشرې لور مې تر پنځم صنف پورې او دوهمې لور مې تر دریم صنف پورې درس ویلی دی. زوی مې لا تر اوسه پورې په مکتب کې نه دی شامل کړی. درې نور زامن مې واړه دي.
د دې مرکز ډاکټران وایي که بې سرپناه معتاد مېرمنې د درملنې له مرکزونو څخه ووځي نو بیرته نشو ته مخه کوي او یا له جنسي پلوه ځورول کیږي. د معتادو ښځو د درملنې مرکز مشره ډاکټره ښایسته حکیم وایي څو ځله داسې شوي چې بې سرپناه ښځې تر درملنې وروسته رخصت شوي خو بیرته په نشو اخته شوي او په بد حالت کې روغتون ته راوړل شوي دي. دا چې معتادې مېرمنې تر پنځه څلوېښت ورځو ډېر وخت په دې مرکز کې پاتې کیږي یو علت یې دا دی چې دوی خپل کورونه او د اوسېدو ځایونه نه لري. کله چې موږ دوی رخصت کړو نو له روغتون څخه د باندې ستونزې ورته پیدا کیږي. کله چې بې سرپناه ښځې له روغتون څخه د باندې وځي نو بیرته په ډېر بد حالت کې روغتون ته راځي ځکه چې دوی خپل کور او د اوسېدو ځای نه لري. په دې مرکز کې لږو بې سرپناه ښځو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دا ښځې اوس له ډاکټرانو سره د درملنې په برخه کې مرسته کوي او یا د کارګرانو په توګه کار کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست چارواکي وایي چې دوی یوازې پنځلسو بې سرپناه ښځو ته د اوسېدو امکانات برابر کړي دي. د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس شاپور یوسف وایي دوی د کار او ټولنیزو چارو او ښځو چارو وزارتونو سره په ګډه همکاري یو شمېر ښځو ته د اوسېدو ځایونه برابر کړي دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ موزینو بې سرپناه ښځو ته زموږ په مرکزونو کې د اوسېدو امکانات برابر کړي او د ښځو چارو وزارت د امن کورونو ته مو معرفي کړي دي. دا ښځې په امن کورونو کې د کارګرانو په توګه کار کوي. د ښځو چارو وزارت په همکارۍ مو د دې ښځو ماشومان روزنتونونو ته معرفي کړي دي. تر اوسه پورې موږ داسې معتاده مېرمنه نه ده لیدلې چې د اوسېدو ځای دې ونه لري او د سړک پر غاړه دې ژوند وکړي.
طبي ډاکټران وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو څارنه د درملنې یو مهمه برخه ده. باید اجتماعي کارکوونکي په دې پړاو کې معتادین وڅاري. خو دا چې بې سرپناه معتاد مېرمنې د اوسېدو ځای نه لري نو د درملنې دا پړاو نه بشپړ کیږي او درملنه یې نیمګړې پاتې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سر بیاره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته محتاجینو د جرمونو په اړه معلومات ورکو. ارواپوهان وایي چې د روغ خلکو په پرتله محتاجین ډیر جرمونه کوي. دا چې محتاجین ولې جرم کولو ته اړیستل کیږي، څه ډول نشه د جرمونو سبب کیږي او د نارینهو تر څنګ ښځې څه ډول جرمونه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز سرنک له ارواپوه ډاکټر مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې اعتیاد او جرم تر خپل منځ څه اړیکې لري.
کله هم کېدای سي چې اعتیاد سبب د جرم سي او کله هم کېدای سي جرم سبب د اعتیاد سي. مثلا یو سړی په موادو باندې روغ دی ده، د خپل آرام بخش لپاره مواد استفاده کوي، چې د مواد زیات استفاده وکړي نو د خپل اقتصادي حالت له لاسه ورکوي. د دې لپاره چې باید مواد لاسه راوړي، نو هر نوع جرم، هر نوع فعل ته د انجام ورکوي باید مواد لاسه راوړي، که مناسبه طریقې که غیر مناسبه طریقې نه باید ځان ته مواد لاسه راوړي. او جرم هم کېدای سي سبب د احتیاطی. مثلا یو سړی مجرم ده، د دې لپاره چې دا ذهنی آرامتیا، سکونتیا پیدا کړي، په ناګاهانه ډول یا په آګاهانه ډول چا ورته ویلي چې تاسو مواد استفاده وکړي، نو داسې ویني کله مواد استفاده کوي ده ته یو ډول کاذبه یا دروغي آرامتیا ورکول سوی ده. نو دا سبب د دوی ګرځي چې دا باید څو ځلې تکرار وکړي، چې کله څو ځلې تکرار واخیستو استفاده یې وکړه مواد مخدرونه، د خپل فعالیت بدون مواد مخدر نه شي انجامولی، دا معتاد شو. وخت کې جرم سبب د احتیاط سو.
معتادین کوم ډول جرمونه کوي؟
معتادین مختلف ډول جرمونه کوي، مثلا هغه وګړي چې الکول استفاده کوي د لپاره یو بیزای یا دروغی غیرت ورته را پیدا کوي چې دا په دغه وخت په ځان نه پیږي هر نو فعل انجاموي که غلا وسیږي درانه وسایل انتقال او د انسان تښتونه او د شان ځکه دته بیزای غیرت ورغلی د کاذب غیرت ورغلی ده ځان داسې ورته ښکاري چې زه د دغه وخت زمری یم. بل ډول سیدي هغه شیشه یا میته اتنفیتامین ورته وایي. شیشه چې ده هغه د جنسی قوت انسان لپاره پیدا کیږي، کله چې انسان کې جنسی قوت پیدا سي نو د مشروع لاره نه یا غیر مشروع لاره نه د ځان جنسی قوت ته باید ورسیږي. که چیرته د لپاره از جنسی وسیله پیدا نسی، شخص ورته پیدا نسی، د لاسته راوړلو لپاره زناو کې جنسی تری او کې لواتاتو کې د ځینو خلکو سره باید خپل ځان ارضا کړي. او کله چې دغه شخص شیشه یا متافیتامین زیات استفاده وکړي نو دا شخص صحیفه سو وجود غلاو کې په کور کې خپل مېرمنه وهي ماشومان وهي تر څو دغه پیسې پیدا کړي مواد را سره وړي دا وړو والو فعلونه غلاو او انسان وژنه او تښتونه دغه شان هم کولی شي.
ولی ځین معتادین جرم کولو ته اړ کی
د معتاد لپاره هیڅ مهم نه دی، فقط څه چې مهم دی هغه مواد دی چې په هر ترتیب باندې کیږي، چې په هر قیمت کیږي، دا باید مواد لاس سره وړي. نور د همدغه مواد لاس سره وړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کیږي تر څو هغه جرم وکړي. مثلا غلاو کی، اختطاف کی، خدینه وسیگی، زناو کی، تر څو مواد لاسته راوړي. دا د خدینه تلا واخله ماشومان خپل مجبوره که چې سرک نه د کباړی او د شین ټول کی خرڅ کی بل اخر غلا یا هر څه کی وي. هر کسان چې سرمایه دار دي پیسې لري نو د دې جرمونه نور جرم سره متفاوت دي. دوی کې دیسې ډریوري کی ډرایو کی موټر چا سره ټکر کی او سوک وو وهي یا خپل ځان په کند کې برابر کی چولیږي او روسته ورزی تاسی گوره چه حال آغا سرای دی نشه پا حالت که ده، یعنی جرمونه فرق که وی ده ده اقتصاد که ده مستیل لحاظ ده نشه که وی ده تا یو کذب غیرت هم مار که وی. مثلا یو سرای ده نیخو که که مجلس ده و تراغ توفانچه ده خپل رباسی پسر بندی وی لزه که ده اصاب خوب ده وقتی درست کار نکه وی یو چارو رباسی یو سرای وی نور ده جرمونه ده خلقو چه پای سرمایه داره ده لغا نور سر پا ده که توپیر لری.
معتاد خج کوم ډول جرمونه کوي؟
معتاد خج مجبور دي چې د مواد لاسته راوړلو لپاره تلری باید په هر ترتیب شي خپل مواد باید پوره کړي. که هغه د زنا په ترتیب وي دا ارکیږي چې خپل تن د بل چا په اختیار کې ورکړي تر څو هغه شخص د دې تن په مقابل کې مواد ورته ورکړي چې دا خپل نشه پیو کړي. او دوم موضوع دا ده چې کورنۍ نه غوړي چې دا باید نشه وکړي نور دا د کورنۍ نه بیلیږي یا خپل زندگی له شریک نه چې وند له هغه نه بیلیږي. او ځین وخت هم دی وسیله د قاچاق د مواد مخدر کیږي ورته وایي دغه مواد ته فلانی ځای انتقال ک نو دغه مواد مقابل کې تاسو درکو نور مواد د موګه د خزه په دغه وخت کې وسیله د قاچاق د مواد مخدر وګرځیده.
رواني ډاکټران وایي چې معتاد باید په خپل خوخه علاج ته غاړه کیږي، خو ځینې امنیتي چارواکي بندیانوي او وایي چې په دې ډول د معتادینو د جرمونو مخه نشي. دا کار د رواني پلوه څنګه بولي؟
اغه وګړي چې په زور باندې بستر کیوي امنیتي چارواکي ځینې وخت هم کورنۍ په زور باندې بستر کیوي دغه مناسبه درملنه نه ده، د فقط سبب د دې ګرځي چې جرمونه اندازه را ټیټه کی. کله چې یو مریض په زور راوستو بستر کې دلته وغدې کیږي چې روغتون به هر څو هغه جرمونه سمخ کې لیک کول ووز به ډیرو کې دوه چنده درې چنده څلور چنده پر په جرمونه زیاتو کی. اما که چیرې موږ غواړو چې معتادین جرمونه را کم کو معتادین په خوخه باید درملنه ورته کله چې دا هم له روغتونه به هر ځای کورنۍ ښه چلند وسره وکړي یوازې د معتادینو صحیح ډول درملنه کولی شي د جرمونو سطح په دایمي ډول باندې راټیټه کړي.
د معتادینو د جرمونو په اړه مو له ډاکټر مطیع الله وزیر سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟ په یو دود څوک نه موتات کیږي.
دادا سي مردار شه دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامه کیسه داسې ده چې اسلام د یو بزګر زوی دی. د پر خره دوې بوجۍ بار کړي او خپل کلي ته روان وي چې په لار کې یې پولیس نیسي. دا چې اسلام څه شي بار کړي، ولې پولیس ونیو، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلامه بچه، سکل خ ډیر بارانونه وشول، کدا کوکنار ورسیدل خې ډیر پیسې برا جوړی کی.
رښتیا هم چې ډیر پیسې برا جوړی کی. سکل وب مفتی دی، پر اوسه کال د تاریا کونی پیسې پر برما او تیلو ولګی دی.
که سکل تاریا قرضه نه نشي، په دمو پکې کیږي له خیره.
خو ان شاء الله چې سکل وخدای په کار روزی راکی.
سلام جان، په څه لګی؟
السلام علیکم.
وعلیکم سلام جانداد، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، خیر یوسی؟
جانداد کاکا ستړی مشی؟
خیر یوسی وراره، تم ستړی مشی؟
خیر یوسی.
سلام جان، خدای دې خیر کی، څه شي کری؟
والا بلک خو ګټه نه کوي، ما ویل کوکنار به وکرم.
یار تا خود خ فکر کړی دی، سکالو به هم ډیری دی، زمکه به دې ډیر خو کوکنارو کی.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جانه، پس مکه که دغه خشخش کری؟
او دغه خشخش بکی کرم، ولی دغه خشخش خراب دی؟
خراب ندی، خو دغه خشخش دومره اصل نور کی.
دغه خشخش موږ د پروسا کال کوکنارو څخه راټول کړی دی، موږ خوتل دغه خشخش کرو.
ته دی فیل په غوږ کې ویده بابا، اوس له خارج نوی او ډیر ښه خشخش راغلی دی.
نو دا نوی خشخش کومې ښېګڼې لري؟
یو خو تر دې دوه برابره ډیر تریاک کوي، او بل نو مرض نه کوي.
خا خا، دا خو ډیر ښه خشخش دی، دا چیرته پیدا کیږي؟
د نوي کلي حاجي سمد خان خو به پیژنې.
او پیژنمې.
حاجي سمد خان دغه ډول خشخش لري، دغه کاروبار دی.
والله دا خو ښه خبره ده، زه به هم دغه نوي خشخش وکړم.
ښه، زه نو ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه کاکا، په مخه دې ښه.
اسلامه، د جانداد خبره مې خوښه شوه، که مونږ هم دا نوي خشخش وکړو ښه به وي. ستا څنګه خوښه ده بچه؟
بیخي مې خوښه ده، ما هم اورېدلی چې نوي خشخش ډېر ښه دي.
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه، او له حاجي سمد خان څخه دوې بوجۍ خارجي خشخش راوړه.
سمه ده پلاره، دا دی ځم.
هلکه، ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي.
پر برګو سرخ خو ملا صاحب.
هلکه ودرېږه. دادی چه شای را بر کردی دی؟
چه شای نشته، دی کور سودا ده.
دی کور سودا خوار شای که داشتی، چه شای دی؟
خشخاش دی.
خشخاش چه کبه؟
پلار می ویل رای اولا، نپویگم چه اغا چه پری کبی.
دادی لکومه زای را اولل؟
لنوی کلی سخه می را اولل.
نو تا نای خبر چه خشخاش قاچاق دی؟
چه شای؟ قاچاق؟ خشخاش خونه دی قاچاق؟
دا خشخاش کری، او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي، بیا وای چې خشخاش نه دی قاچاق.
نو که قاچاق وای، اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی.
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خپتېږي.
قومندان صاحب، خشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو، تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي.
وخماني وختونه تېر شو، نور هیڅوک دا کار نشي کولی.
ولې اوس څه پېښه شوه؟
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي.
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی؟
قانون وایي قاچاق دی، ډېره خبره مه کوه.
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي.
ته یې ماته راوښیې چېرې ښکاره خرڅېږي؟
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي.
راځه موټر ته در وښیې، چې لاړ شو د پولیسو اوزې ته، ډېره خبره مه کوه.
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خشخاش خرڅوي؟
راځه، هغه سړی به هم ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي.
خیر دی قومندان صاحب، ما خوشی کوي، زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دی، بیا به داسې نه کوم.
درځه موټر ته در وخیژه، ډېرې خبرې مه کوه. سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دی. ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو؟ همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.